قبل كيد سهر لس بجيسوي السلام عليكم يو ببلغ فرمان انتو مزغفر بازاير هر کلكم دوستانو پا دي يو ساعت كي دير برخ دا موسيقي خبرمان انتو زنگره سوي دا خوب بسر كي خبري برخ حمل رو چي تر دي ساعت دا پا مهم خبرونه پيلو پساکید مهم خبرونه سره ټکی د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماين په چاودنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولس مشر یو ځل بیا سات حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصيل د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو او بخشی اددی ولایت یو قومی مشر و متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. د پیښه تیر شپه په پلخمري ښار کې شوې ده. شغل بشارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلوونکی هم ټپي شوې دي چې روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ شدل شوی. پلخمري ښار په دې وروستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد و. بلخو د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د فاریاب د قومندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومېده او نن سهار تر لمانځه وروسته د کور او جمعه تر منځ لاره کې پر نښه سو. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لرو. هلته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه، خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي. شغل ستولتنبرګ په ټاکه کړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلې دي، خو د زیاته کړی چې ناتو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په وروستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالډ ټرمپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي او په خبره یې د روان کال تر پایه به د دې ناروغۍ لپاره واکسین جوړ سي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خورېدل لا هم دوام لري او په خبره یې ولسمشر ټرمپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیار ژمی وباله مخه ونیسي. د بایدن په خبره دوه لکه او شل زره امریکایان مړه سوي دي او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید امریکا ولسمشر پاته نه سي. او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي. شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېته موافقو رایو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورسله سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیاب ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په ورسو خبري برخه ته په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبرې روانې دي اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې څلوېښت ورځې راهیسې په دوحه کې دي خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز العمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هره ورځ خلک هم وژل کېږي دې وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او بې حوصلې کړي دي احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلی چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو.
تاسی ازادی رادیو آوری. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاري هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیر زی خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وایي د په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګار یو اندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د همدلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او لدی سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرال الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضۍ او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوری مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت په کتو به دا ژمنې او پریکړې عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
په نادي پکتیکا کې هم مور د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننۍ خبرونه کې چې د 2 بجو سره تر 3 بجو پورې خبريږي پر لوګر ولایت باندې ژغېږو. د دې ولایت مسولین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونو ته جواب وایي. نو د ازادي رادیو سره پاتې سي خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیر الله سنګزیت خبرو چې د افغانستان په اړه تبصره کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانی چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شو چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري ناتو پوزیان، افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډیره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیری کور ته راستانه شي. رویل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو خوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي. په ترې ولاندې وقفې وروسته به واورو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
بیا هم خبرونه تشر اغلاست اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
که د لاس ښکلی نه وي نو خدای کوي یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هسک کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړی او پر ځای په ملی ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړی په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملی ژبو ولیکي.
تیرونه په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړ کړي و د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړندې. دلته نرمه او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانکزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغېزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړه بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ما شمی هیله یه ده حقی گلالی ما شمی هیله رحم وکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دا وایی پا دغه مشاعره که گردونی ده سولی رخ پورتکه ولدی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رد چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخي به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لورې جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی دی له والتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی، دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رانږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سور زور لپاره سره مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
بنیرس تاسو راځو کته هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي که چېرې په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي هلته یو ښه غزل ریکارډ شي نو خامخا به د پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثر وخت داسې کېږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوي، د کوزې پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزې پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتاب خبره دا ده چې د دې لپاره چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاب کیږي لیکوال په نوم باندې، دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پی کېدل شي، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح حاصل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په دغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو منځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي میاش په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ دا چې لکه نن سبا چون کې د انټرنیټ دور دی د دې سونو دی نو که فرض کدا سه خص او کړی شی او داسې لګ ډیر په دې باندې کار او کړی شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې ویب پاڼه جوړی کړی چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه ته هغه ته اپلوډ کی او هغه باندې پراته وي. دغه شان دلته هم کدا خص اوشی نو د دې سره سره د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي، کم چې زمونږ نلته مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه مشکلات د وجو نه راپېخېږي. نو دا به یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسائی به وته وشي.
مننه. ننګیال صاحب، دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزې پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل، دا خبره خو مو ښه خبره ده، اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل وي نو کم کم به وي، یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زر تاثیر کوي. یو ځای سره کیدای شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي، دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري. او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی
مننه منیر صاحب. فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې، تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولسته یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دیکھیے داسی دا چی چونکہ پکوز پختونخوا کی لگ منگ منگ چپ کم ماحول کی اوسو یا چپ کم زئی کی اوسو دا اگے لگ دیر مشکلات لری ہگا مشکلات دادی التمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کو پا افغان پیس کانفرنس پنو مانے اگے دا پارا منگ تا دمر مشکلات دی چی اگا منگ مطلب خپل سمبا نی کوین شو کنا منگ بیا چا یو گورنمنٹ یونیورسٹی سرا یا اگے پخندون سرا رابطہ او کلا اگے پزری باندې منگ چتا سو بیرو والے زکہ منگ کدا کار کو نو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات کی نو آگا دگی مشکلات دو جی ال تک خلق چون کی بیاد سب پریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی او خپل سسٹم دے نو آگے دو جی خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چی منگ دا پہلو کو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تو رست مشکلات بھی لگ لگ دغا بکی گی نو کوشش روان وی کی گی چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړي گی د خلک راضی هغه کی گی تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کی دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کم منګ باندې مشکلات یا قانون نشته نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان اوواڑی دا غیدل تدغو کی نو دا سمره چې کیدا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغدا دي چې دین لګ دي ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې ال ته چونکی غیتا مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غی سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبري کی دلته چې راشینو دا دا به یو غټ دغوي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغییر ورستر بل په زیات کې دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبرو کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبره ښکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په نننۍ برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پسند دي کې نور مسائل بمو خو ټول زمنګ ټولنا په داسې یو حالت کې چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو
عمر باندې اومچې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمرو
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده مونږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي پنځه شپږ سوه شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر ورکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا را ژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر کړو او زمونږ ورسره چې ټول ملګرتیا هم واقعي هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړه ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ورته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد از بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې او هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي یما سا دا زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دی رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه طبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدارس په مینه کې هم کمی بشته او ناکامي شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی.
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې. حسن یاره ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بې غوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی، چاته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وی.
تا وویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی، نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده. او دغه مونږ چې څه لیکو، نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلي، که د مینې لپاره ویلي دي، که د وطن لپاره ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران وس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او ما هم لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي، معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي، دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق، د ځوان نسل د ښیرازۍ، د هغې د تعلیم، د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې رانه اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو، بس دې وایي: ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زنده ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره، پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم، که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم، ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزی صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړه کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیګه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد: دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه، په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل، نانوایی پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیگی د ډوډۍ لا تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه. ځواني خزی وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه. له عمره پخې خزی ور وکتل نوې راغلې خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې خزی په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځواني خزی وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دي د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي سخته نه ده ارزان بیه رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان را لغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري؟ نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. دوه سوه افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلي دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ معمولا دغه چمبا د دې خزي طبقه کار د دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوسره توي
دا خو ما شکر له داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پرې وړو کوم دې چمبا جوړ کړو دا می والا داسې می زایم کړه جنه کو با تونه نه کوم ما دریاو ته وای یم سندري ویلې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا می داسې ځکه چې د دریا کومه د زګ دول یادی چه تبلیه در کم زربونه دی و نمانه دی دام مزدک رو در رفتار مزدک رو خوب دیر کار میده این دوستان در اونرماندان ناخسته در
کدیسی را توایی چه تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبین کار اخستایی؟
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چه ما ویلی دی پا دریاس را دی سلو نبازیاتی کم زیاده دی دریاس را می ویلی دی ما گلورنه سندره چه آم پا دریا که تلویزیون نچه نشه دلا اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وچې د نشر شو دریا سره ویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وچې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروه
تلویزیون راوته مخکې لدی چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې هغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوي یا امکان لري
تاجکستان تھا یو ټیم سره را نه د ما دریا چې خلک ولې د خلک دی ان پاتې شو سره یې ځک شو هلته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص وو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي ما شي سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او دې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا راکړم چې ته دریا وایې دا منول نه ما ورته وی چیرې د زده کړه ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زده کړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو په تا ته راوړه ته دوه کاره دی دینه اخلي امبم مو دزیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بیخي دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا دی ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار اثر وکړي کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي سن دغه خزو او دن زه چوین زه زاته ګوره دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دی
هو کنه مسلکی زه زاته وین چې لکه تبلیغ دی وایم او دته کی دا وایم د درې ته مې تاسو خو ده دا بلا رابطه بل بل ده
در
طول که ددره
ددره در نمونه چپی خی
در اندوستان خی بنامه
او بلا ترقم ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چه بی سرم ویلی دیر بخید
گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوندی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی ورزو چنندری لاس رکھو گلی ورزو چنندری گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوندی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی ورزو چنندری سکوان